دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سو بیا هم زبوریوال کاکړ په دې ساته خبرونه کې درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو نیز خبرونه سندرې جادوګری هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه له شاهین بونیری څخه وو.
خبرونه په شمالي وزیرستان کې تیر شپه امنیتي ځواکونو د میرعلي په پرلتوالو تشدد کړی دی او د احتجاج 15 منتظمین نیولي دي. د ناټو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا د افغانستان پر وضعیت بحث کوي، او د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یوه خوله په مشرقي یوکراین کې د اوربند نه روانې سرغړونې غندلې دي او په سمدستي توګه له دغه ځایه د درنو وسلو د لرې کولو غږ کړی دی. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه امنیتي ځواکونو د میرعلي په پرلتوارو تشدد کړی دی او د احتجاج 15 منتظمین نیولي دي. یو انتظامی چارواکي بیګا مشال لیډو ته د نوم نه خودو په شرط وویل چې تیر شپه امنیتي ځواکونو د میرعلي د چوک نه د پرلت منتظمین هغه وخت ونیول کله چې د پرلت نور ګډونوال د پښمنۍ لپاره کورونو ته تللي وو. د چارواکي په وینا د یوتا وزیرستان د مشر نور اسلام داول په ګډون د پرلت 15 مهم مشران نیول شوي او پولیټیکل انتظامی ته سپارل شوي دي. ځایي خلک او د پښتون تحفظ مومن مشران تور پورې کوي چې د ځواکونو لخوا په تشدد کې یو شمیر کسان جوبل شوي هم دي. تیره شپه د پښتون تحفظ غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال لیډو ته وویل چې د میرامشاه لاریون نه وروستو میرعلي ته د ستنېدو په وخت په مظاهره چیانو تشدد شوی دی. د امنیتي او انتظامی چارواکو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت دوام لري. پرلتوال وایي چې حکومت پلو وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واڼا کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی دی. دوی وایي چې حکومت د هغه د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه اخلي او که څه زیان ورته ورسېد نو ریاست به ذمهوار وي. د علي وزیر ورور مزمل وزیر پرون مشال لیډو ته وویل د حکومت پلو وسلوالو یو لوی شمېر په واڼا کې د کرفیو باوجود گشتونه کوي او خلکو ته دړکې ورکوي. ځایی انتظامی او امنیتی چارواکو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور د ګل پورس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې شخړه د ځایی امن کمیټې او علي وزیر ترمنځ ده. په عین حال کې پرون د اسلام آباد پولیسو د پښتون تحفظ مومن 9 پلویان نیولي دي او د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ د اډیالې جیل ته لیږلي دي. په دوی کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي دي. په کوټه کې تیر ماښام د ناڅرګند وسلوالو په ډزو کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي شوی دی. پولیس چارواکي وایي تیر ماښام د کوټې په ارباب کرم خان سړک د روژماتي نه شیبه وړاندې د وسلوالو په ډزو کې پولیس سرتیری سید احمد لانګو وژل شو او د هغه بل ملګری ټپي شو. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. ځینو هغه پاکستانی خبریالانو له حکومته د پلټنو غوښتنه کړې چې پوځي مشرتابه پرې د ملک خلاف د فعالیتونو تور پورې کړی دی. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو د څانګې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور د جون په 14 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د خبریالانو په ګډون پر یو شمېر نورو کسانو تور پورې کړ چې د ریاست ضد موادو په خپرولو کې مرسته کوي. په دې اړه خبریال مطیع الله جان پرون مشال لیډو ته وویل چې په خبریالانو لګول شوي تورونه بی بنیاد دي.
زما په خیال همدا زموږ جرم دی چې پر ټولنیزو رسنیو مو تل د جمهوریت ملاتړ کړی دی، د پوځي امیرانو مخالفت مو کړی دی او پر هغوی مو نیوکې کړي دي، او پلمه یې دا جوړه کړې ده چې دوی په ریاست مخالفو فعالیتونو کې لاس لري. یو څوک د ریاست خلاف ګرځول د پوځ د یو سرکاري ملازم کار نه دی.
د آسیا لپاره د یادې ادارې مشر سټیون بټلر ویلي چې خبریالان بخنه غواړم اوریدونکو، په نړۍ کې د خبریالانو د ساتنې سازمان هم د پاکستانی پوځ لخوا د ملک پر ځینو مشهورو خبریالانو د لګیدلو تورونو غندنه کړې ده او د فوز د ویان نه غوښتنه کړې ده چې باید په دغه خبره بخنه وغواړي. د ناټو د 29 غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش مشال لیډو ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او د سولې په اړه هم پر ځینو معاملو بحث کیږي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یو خوله په مشرقي اوکراین کې د اوربند روانې سرغړونې غندلې دي او په سمدستي توګه له دغه ځایه د درنو وسلو د لرې کولو غږ کړی دی. پرون د فرانس او جرمني په ملاتړ په وړاندې شوي قرارداد کې دغه عادي وګړو د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کردار د لا پراخه کولو غږ شوی دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د یوکرایني حکومت او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ په جګړه کې نښتی دي. دا د جګړې په اړه د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې د امنیتي کونسل لومبي بیان و. په دې جګړه کې تر اوسه له 10,300 ډیر کسان وژل شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د وسلو د یوې ذخیرې په 14 کې 14 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. د بغداد د امنیت کمانډې په یو بیان کې ویلي د وسلو په ډیپو یا ذخیره کې 14 شوې ده. پولیس چارواکي وایي داسې ښکاري چې دا 14 دغه درنو وسلو او چاودیدونکو موادو له کبله رامنځته شوي چې د یوې وسلوالې ډلې سره یې تړاو لرلو. د چارواکو په وینا په 14 کې 14 کسان وژل شوي او خواوشا 90 نور ټپي شوي دي. او وروسته له دې چې ایران د یورینیمو د غني کولو د صلاحیت لرلو اعلان وکړ، امریکا خبرداری ورکړې واشنگټن به ایران له د جوهري وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي. پرون د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، موږ د ایران لخوا د یورینیمو د غني کولو د صلاحیت لرلو په اړه راپورونه سارو او موږ به ایران له د جوهري وسلو جوړولو اجازه ورنکړو. دا و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې شاهین بنری وړاندې کول. د شمال وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي په امیر علي کې پر روان احتجاج تشدد شوی او 15 منتظمین نیول شوی دي. دا احتجاج هلته د هدفي وژنو پر ضد روان دی. بل پلو په واڼه کې پر علي وزیر او نور ملګرو د برید پر ضد په پېښور کې د شپې ناوخته روان پر لټ بیګا هم دوام درلود. پاکستانی خبریالانو د پوځ لخوا هغه تور رد کړی دی چې ګواکې د ریاست ضد موادو په خپرولو کې مرسته کوي. دوی وایي دا تور ځکه پرې لګول شوی چې دوی تل د جمهوریت ملاتړ کړی او د امریت مخالف اوسېدلی.
میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم نے جمہوریت کی حمایت کی ہے، جمہوری عمل کی حمایت کی ہے، فوجی آمروں کی مخالفت کی ہے.
متحدہ مجلس عمل د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل منشور اعلان کړی دی.
پدے پاکستان کا اختیارات عوام تبور کو
بنے ہوئے ڈیمونم جوڑو ان شاء اللہ تعالیٰ اور دادا موجودہ لوڈ شیڈنگ اور توانائی چکم بحران دے دریر ختم ہو یا مکمل پلان.
بلوچستان حکومت صوبے لپارا دولس کلنا تگلارا اعلان کھڑے دا.
خصوصاً ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہے اس کا تمام ریجنز میں، تمام ڈسٹرکٹس میں اور تمام تحصیل میں منصفانہ تقسیم ہوگی.
دادی ہر سوری دو تل مشال ریڈیو سرا اسے. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې وریده، د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په امیر علي کې پر روان احتجاج تشدد شوی او 15 منتظمین یې نیول شوی دي. دوی وایي په دې پیښه کې ځینې کسان ټپي شوي هم دي، خو هلته د ټلیفون د بندېدو له کبله شمېره لا نه ده معلومه. د احتجاج د وزیرستان ځوانانو د هدفي وژنو پر ضد پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنرای راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د انتظامی چارواکو او ځایي سرچینو په وینا بیگانه وخت امنیتي ځواکونو د امیر علي په پرلتوالو تشدد کړی دی او د پرلت مهم منتظمین نیولې دي چې د یوټوب وزیرستان مشر نور اسلام داوړ پکې هم شامل دي. د پولیټیکل انتظامی یو اعلی چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل د شپې تر 1 بجې وروسته امنیتي ځواکونو هغه محل د پرلت مشران ونیول چې کله د پرلت ګډونوال د پېشلمي لپاره کورونو ته تللي وو. دوی زیاته کړه چې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په ګډون د پرلت 15 مهم مشران نیول شوي دي چې وروسته پولیټیکل انتظامي ته وسپارل شو. دوی وایي دغه مهال ځینې کسان جوبل شوي هم دي چې میر علي روغتون ته وړل شوي دي. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا تر دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د میر علي چوک او خوشا سیمو کې کرفیو لګولې ده او په هر قسمه تګ راتګ بندیز ده. خو بل طرف ته انتظامیه بیا وایي چې شمالي وزیرستان کې نن کرفیو نشته او خلق تګ را تک کولی شي. مشال لیډیو هڅه وکړه چې د پرلتوالو د منتشر کولو او پردی د تشدد کولو نیولو په اړه د حکومت موقف معلوم کړي، خو شمالي وزیرستان کې نه امنیتي ځواکونو په دې اړه څه ویلي او نه هم د پولیټیکل ایجنټ ایاز خان کوم موقف مخې ته راغلی دی. خو د انتظامی نور چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وایي چې پرلتوالو منتشر کولو لپاره په تشدد هم لاس پورې شوی او د پرلت مهم منتظبین د دوی جیل ته ورول شوی دي. پرون شپه میرعلي پرلت ته د پښتون ژغورني غورزنګ مهم مشر محسن داوړ هم وینا کړې وه او دغه پرلتوالو بیا د میرعلي نه میرامشاه پورې لاریون کړی وو. میرعلي پرلت په دویم ځل وروستو لاغې پیل شو چې د پرلتوالو په وینا د حکومت لخوا ورسره شوې ژمنې پوره نه شوې او په میرعلي او میرامشاه کې پرله پسې بیا څلور ځوانان په هدفي بریدونو کې ووژل شو. دوی تیره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې پرلت نه ختموي تر څو چې ټولو متعلقه ادارو د دوی د ژغورنې پوخ ډاډ نوي ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بل پلو د پښتون ژغورني غورزنګ غړو په پېښور کې خپل پرلتي احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دوی وایي چې وسلوالو د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر د کور محاصره کړې ده او د دوی په وینا حکومت د دغه د ژوند خوندي کولو لپاره هیڅ ګام نه پورته کوي. تفصیل یې اسرائیل مومند راکوي.
په پیښور کې د پښتون ژغورني غورزنګ پرلت نن هم دوام لري. پرلتوال وایي چې حکومت پلو وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی. مشال لیډو هڅه وکړه چې په واڼه او همدغه راز وزیرستان کې له ځایي چارواکو او عام ولس سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په ډیر اسمل خان کې د علي وزیر اورور مزمل وزیر د شورو پر ځای مشال لیډو ته وویل چې دا وخت یې اورور په واړه کې د کور دننه بند پاتې دی او د هغه ژوند ته له وسلوالو خطر دی.
چې طالب ډیر زیات شوی دی او دورا واړه کې خور کا دورا طالب نه و. چې ګاډي ها ډیر دی ور سره وسلوالو ډیر زیات دا ور سره او خلک ډیر زیات څنګه او تلاشه ملاشه ډیر زیات کوي.
په پیښور کې د پښتون ژغورني غورزنګ پرلتوال وایي چې په واړه کې په اتوار ورځ د غورزنګ پر یو مشر علي وزیر او ګڼو نورو ولسي کسانو برید د حکومت پلو طالبانو کار دی. بلخو د پاکستان پوځ د عام اړیکو څانګې مشر اسیب غفور په خپلو خبرو کې ادعا کړې چې علي وزیر له څو ورځو په واڼه کې وو او هلته د پښتون ژغورني غورزنګ غړو د پوځ خلاف نارې وهلې چې د امن کمیټې کسانو منی کاوه او په دې خبره د دوی ترمنځ ډزې شوې. د پښتون ژغورني غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ له مشال سره په خبرو کې ویل چې په واڼه کې د وسلوالو او احمدزي قبایلو ترمنځ جرګه ناکامه شوې او طالبان تر هغو پس د علي وزیر د کور د محاصره کولو اعلانونه کوي نو ځکه پی ټی ایم دلته په احتجاج دی. علي وزیر چې د پی ټی ایم له مشرانو د جون پر دریمه تر هغې پیښې ژوندی راووته چې کله د ځایي خلکو په وینا وسلوالو یې پر پلویانو او پرده باندې برید وکړ. په هغه برید کې د پی ټی ایم لږ تر لږه درې پلویان وژل شوي او نږدې 28 ژوبل شوي. له تیرو دوه ورځو راهیسې مشال لیډو هڅه وکړه چې د چارواکو سره د واړه په تازه حالاتو خبرې وکړي خو بریالي نه شو. پښتون ژغورني غورزنګ د ماورای عدالت وجنو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د ورکو کسانو عدالت ته وړاندې کولو او په قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې بمونو د پاکولو غوښتنې کوي. بلخوا پوځ وایي چې د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې یې منلې دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستانی خبریالانو د پاکستانی پوځ لخوا پر هغوی لګیدلې دا تور رد کړی دی چې ګواکې هغوی پر ټولنیزو رسنیو د ریاست ضد موادو په خپرولو کې مرسته کوي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې دا تور بې بنیاد دی او دوی په هیڅ داسې فعالیت کې برخه نه ده اخیستې. دا لاغور صدا چې د پاکستانی پوځ ویان د دوشنبه په ورځ ویل داسې خبر اعلان سٹه چې پر ټولنیز رسنیو دغه سی فعالیتونه کوي کوم چې د پوینا د ریاست ضد مواد خبرولو په مرسته کېږي. په دې اړه تفصیل لولنی دی ورسته. د پاکستان هغو خبریالانو له حکومت څخه د پلټونو غوښتنه کړې ده پر کومو چې د پوځ لخوا د ملک خلاف فعالیتونو تور پورې سوی وو. دوی وویل د ملک پر ضد په هیڅ فعالیت کې نه دي ښکیل او د پوځ لخوا پر دوی لګول سوي تورونه بې بنیاده دي. په دې مشهور خبریالانو کې د نیوز ورځپاڼې لپاره کارکوونکی او شنونکی عمر چیما او د وخت ټي وي لپاره کارکوونکی خبریال متی الله جان هم شامل دي. له عمر چیما څخه مې وپوښتل چې د دوی په خیال د پوځ د دوی پر کومو فعالیتونو اعتراض دی. نو هغه وویل چې د پوځ لخوا له دوی سره تر اوسه مخامخ خبرې نه دي سوي خو دوی داسې ګڼي چې پوځ ته پر هر هغه څه اعتراض وي چې د دوی نه وي خوښ.
تر اوسه چې کوم اعتراضونه راځي هغه دا دي چې په سیاست کې د فوج په کردار دي خبرې نه کیږي، یا د پښتون تحفظ مومنټ په شان که یو څوک وایي چې زیاتې ورسره کیږي او که پر ټویټر د هغوی لیکنې څوک په خپله پاڼه خپرې کړي پر دې اعتراض وي، او دوی چې هر څه سم ګڼي که پر هغه نیوکه وشي نو دوی ته اعتراض وي.
عمر چیما وویل په 2004 کال کې په موټر وهل سوی وو، په 2010 کال کې تښتول سوی وو او اوس هم دړکې ورکول کیږي. خود د پوینا بیا به هم مسلکی خبریالي کوي او په پاکستان کې به ژوند کوي. متی الله جان وویل دی فکر کوي چې د پوز د ویان لخوا پر خبریالانو داسې تور لګېده ډیره غیر ذمہواره خبره ده او وفاقي حکومت باید په دې اړه پلټنی وکړي.
زما په خیال همدا زموږ جرم دی چې پر ټولنیزو رسنیو مو تل د جمهوریت ملاتړ کړی دی او د جمهوری نظام ملاتړ مو کړی دی، د پوځي امیرانو مخالفت مو کړی دی او پر هغوی مو نیوکې کړي دي، او پلمه یې دا جوړه کړې ده چې دوی په ریاست مخالفو فعالیتونو کې لاس لري. یو څوک د ریاست خلاف ګرځول د پوځ د یو سرکاري ملازم کار نه دی، بلکې داسې پرېکړې به وفاقي حکومت او عدالتونه کوي.
په نړۍ کې د خبریالانو د ساتنې لپاره کارکوونکي سازمان هم د پاکستاني پوځ لخوا د ملک پر ځینو مشهورو خبریالانو د لګیدلو تورونو غندنه کړې ده. د آسیا لپاره د یادی ادارې مسؤل سټیون بټلر ویلي چې خبریالان په ریاست ضد فعالیتونو تورنول او تصویرونه خپرول د هغوی ژوند له لوی خطر سره مخامخ وي. سټیون بټلر ویلي د پوز ویان باید پر دې خبره بخښنه وغواړي او د دې وضاحت وکړي چې که د رسنیو کسان ته داسې ګواښونه کیږي، بریدونه پرې کیږي او وژل کیږي، نو به امنیتي ادارې په ملکي د خبریالانو له ژوند خوندي کولو سره څه ډول مرسته کوي. د پاکستاني پوز د عامه اړیکو د څانګې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور د جون پر 14 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د خبریالانو په ګډون پر یو شمیر نورو کسانو تور پورې کړ چې د ریاست ضد موادو په خپرولو کې مرسته کوي. میجر جنرال آصف غفور یو داسې چارټ هم وښود چې د یو شمیر خبریالانو او نورو کسانو تصویرونه هم پکې خپاره شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په سیال کې چې انتخابات را نږدې سوي دي، په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د رایو خپلولو لپاره نوې نوې وعدې کوي. څو ورځې مخکې پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د سلو لومړیو ورځو پلان اعلان کړی وو او پرن متحده مجلس عمل منشور اعلان کړی دی، خو آیا دا منشور به عملي او عامو خلکو ته به ګټه ورسیږي او کنه؟ بشیر ګواش پر رپورټ لري.
د څو مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل مشران وایي دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره داسې پلانونه لري چې ورسره به له پاکستانه یو فلاحي ریاست جوړ کړي. په دې اتحاد کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د جون په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دوی 12 نقاط اعلان کړي دي او که په انتخاباتو کې بریالي شي نو په خپلو وعدو به خامخا عمل کوي. سراج الحق زیاته کړه چې دوی به په پرمختیایي کارونو ډېره پاملرنه وکړي.
بنیادی او غټه لویا خبره د پاکستان نه یو فلاحي اسلامي ریاست جوړول دي. شکر الله رب عزوجلال مونږ ته اختیار راکړي، نو مونږ به پاکستان د ټولې دنیا لپاره یو کرپشن فری پاکستان جوړو، او په دې پاکستان کې به اختیارات هغه به لاندې سطح ته عوامو ته به ورکو. به نوي ډیمون هم جوړو ان شاء الله تعالی، او دا د موجوده لوډ شیډنګ او د توانۍ چې کوم بحران دی د دې ختمولو یو مکمل پلان مونږ لرو.
جماعت اسلامی په تیرو څلورو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف سره اتحادی او په حکومت کې وو. د متحده مجلس عمل یو بل غټ ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علماء اسلام فی دی چې په تیرو څلورو کلونو کې په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند سره په شریک حکومت کې وو. د دوی دې کارکردګۍ ته په کتو سره څېړونکي فکر کوي چې د سراج الحق خبرې تر ډېره د انتخاباتي کمپاین په محل کې دونکي وعدې دي چې ښایي وروسته یې عملي نه کړي. په پېښور کې کارپوه ډاکټر سرفراز خان په همدې نظر دی. هغه دا هم وایي چې پخوا هم یو متحده مجلس عمل جوړ شوی و چې له دې اوسني هغه ډېر مختلف و.
دا اخکاری چې دا یو سپورت حاصلو دا هغه وخت فوز دا اسکر کم مشرو بلک باندې حکمران او جنرال پرویز مشرف و. حالات قدرې مختلف دي، نو مال نه اخکاری چې هغه یو داسې لویه کامیابی هغه حاصلول شي څنګه هغه د فوج مدد سره چې کله هغه دا مولا ملټری الاینس خلکو ویلو هغه ټایم حاصل کړی و. د جمعیت العلماء اسلام سره ټریډیشنل زینو کې اثر شته دی، اوسه سټونه هغه ضرور غټلې شي، خو هغه ټول له لویه پارٹی ماته نخ کاری جوړې دی شي. دلته
د اوسنی متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن دی. په خوانه هغه په 2002 کال کې جوړ شو او چې په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو په غټلو سره حکومت کاوه، او په بلوچستان کې په اتحادی حکومت کې شامل وو. په 2005 کال کې دا اتحاد تقسیم او په کې شامل ټول ګوندونه د 2008 کال د ټاکنو په محل په بیل بیل لار لاړل.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته یو
څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د بلوچستان حکومت د 12 کال لپاره روغتیایي کلنۍ پالیسي جوړ کړې ده. چارواکي وایي چې دوی به د دې تګلارې له مخې د صوبې په ټولو برخو کې د صحت په څانګه کې بودیجه او وسایل په منصفانه توګه تقسیموي. تفصیلي بشیر ګواش په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د روغتیا صوبایي سیکرټري سالم محمد ناصر تیر مخام په کوټه کې یو خبری کانفرنس په محل د صوبي 12 کلنه روغتیایي پالیسي اعلان کړه. د هغه په وینا پر دې پالیسي به په راتلونکي کال کې د نوي حکومت په محل کار پیل شي. سالی ناصر زیاته کړه د نوي تګلارې لاندې به د روغتیا لپاره په کلنۍ بودیجه کې تر 15% پورې اضافه وشي. دغه په وینا کوټې ترڅنګ د صوبي ځینو شاتو پاتو ولسوالیو کې به د خلکو لپاره په برابره توګه د روغتیا ټولې اسانتیاوې ورکړل شي.
سال 2020 بلکې هم 19 کی بات کرتے ہیں،
دیوی د کال 2020 بلکې د 2019 خبره بو چې د وسایلو منصفانه ویشنه بکیږي. په خاصه توګه بعد روغتیا بودیجه په ټولو ضلعو په منصفانه ډول ویشل کیږي. د دې مقصد لپاره به آبادی او رقبه هم په پام کې نیول کیږي. دغه ډول بعد روغتیا اسانتیاو ترڅنګ د ډاکټرانو او پیرامیډیکس خدمات هم په پام کې نیول کیږي، او دا دندې به په میرټ ورکول کیږي.
هم وسایل کی منصفانه تقسیم کریں گے.
د روغتیا سیکرټری څرګند کړه چې د 2013 کال پورې عملی کیدونکې د پالیسۍ مطابق با په کوټه کې ځینو روغتونونو یا هسپتالونو ته داسې جدید کمپیوټري سہولتونه برابر شي چې د مریضانو او ناروغیو معلومات به پکې ساتل کیږي.
اس پالیسی کے تحت ہم ہیومن ریسورس اتنا ڈیولپ
دیوائی دا محل دا چلو روزرو کسان لپارا یو ڈاکٹر موجود دے چی پا دوزرا پینزیشتم کال کے بعد روختیا سہولت دوم رزیاد شی چی دزرو کسان لپارا با یو ڈاکٹر یو پیرامیڈک سٹاف او یو نرس موجود ای
ہم نے تعداد تین رکھی ہے
دا یادمنی دا چی پا پاکستان کی دا جولائی پا پینزیشتم اٹاکنے کی گی معلومہ ندا چی نوے راتلون کی حکومت با دا دی روختیای پالیسی پا عملی کولو خوخوی او کنا خپلی پالیسیانی با راوڑی
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پختنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هری نهه یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د پنجاب صوبې د لاهور د قانوني چارو یواز د کونکي خدیجه صدیقی چې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپل کلاس فیلو په حمله کې زخمی کړی و وایي چې د انصاف لپاره به خپلې هڅې جاری ساتي پر خدیجه مبینه برید کونکي شاه حسین لاهور های کورټ بری کړی دی او سپریم کورټ بیا پر دې فیصله نوټس اخیستی دی خدیجه بیا د سپریم کورټ دا ګام ستایلی دی په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې
خدیجه صدیقی چې په 2018 کال کې د پنجاب صوبې په لاهور کې خپل کلاس فیلو په چاړه زخمی کړی و انصاف غواړي نوموړي د پاکستان سپریم کورټ لخوا د لاهور های کورټ په فیصله د اسخود نوټیس د غیستو هرکلی کړی دی د ګلپورس لاهور های کورټ په خدیجه حمله کوونکي شاه حسین له مقدمې بری کړ لمشال ریډیو سره په خبرو کې خدیجه صدیقی ویل چې د لاهور های کورټ د تیرې ورځې فیصلې نه ورته خفګان رسیدلی خو د خپل انصاف لپاره به هڅو ته دوام ورکړي
سب سے پہلے تو یہی کہوں گی کہ ان کا شکریہ ادا کروں
چیف جسٹس مننا کوما مهمه معاملہ نوٹس واخست دا پیخه یو کامی مسئلہ جوڑا شوه دا دی پیخی زید یوازی ما نا بلکہ ټول معاشرے پا گڑا مبارزہ کرده دا ټول لخبل و حسو پا شریک اداو خودا چی یو مجرم تا پا ټولنه کی دا آزاد گرزیدو اجازت نشتا دا ټول حالات دا پیغام هم ورکوی چی کسوک دیر زواکمن وی خود یو وکیل زوی هم وی خو قانون دا ټول لپاره یو شان دی
شاه حسین تا د تیر کال په جولای میاشت کې د لاهور جوډیشل میجستریټ د وو کلونو کې سزا اورولې وه د خدیجې په خبره شاه حسین پرې دیرشت ځله د چاړې ګزارونه کړي وو د اسخود نوټس غستو په وخت د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د مقدمې ریکارډ د راتلونکي اتوار په ورځ غوښته دی د لاهور های کورټ فیصلې راتللو وروسته د بشري حقونو فعالانو لخوا په ټویټر رد عمل مخې ته راغلی دی د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو لور اسفا بوټو ویلي چې د پاکستان د انصاف نظام د خدیجې په معامله کې ناکامه شوی دی او د لړکې آواز پورته کول پکار دی هم د لړکې د ښځو د حقونو مبارزه شاد بیګم وایي چې د بشري حقونو فعالان به هڅې کوي چې د خدیجې په کیس کې په عدالت فشار راوړي
اته خدیجه د پاره په موږ د سوشل میډیا په لار باندې که په هر طریقه باندې موږ د هغه پر اواز چوته وو او خدیجه ته انصاف پکار دی ځکه چې هغه سره ډېر زیات ظلم شوی دی او زیاتې شوی دی او کفر کې خدیجه ته انصاف ملاو نه شي دا یو ډېر زیات غلط پیغام ورکوي هغه خزو ته چې کومې خزي عدالت او تانې ته تلل هغه ته اسان نه ښکاري نو که د خدیجه غوښتنې ته تعلیم یافته جنې ته انصاف ملاو نه شي نو ډېر نورې خزي چې کوم دي هغه ډسکرج شي په دې وجه پکار دی چې موږ په سوشل میډیا کې د مانور خوندو او نور ملګرو ته هم خواسته چاغه د خدیجه د کیس حواله سره څومره خپل کردار ادا کول شي هغه دی ادا کی
بل خواجیو ټلویزیون د شاه حسین د وکیل په حواله ویلي چې شاه حسین د بے بنیاد تورونو لبچې لسسا سره مخامخ دی نوموړي سیاته کړی چې شاه حسین د برید پر مهال موجود نه وو او د غزي ثبوتونه ناسم دي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوي دي شاهین بنیرای سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې تیر شپه امنیتي ځواکونو د میر علي په پرلتوالو تشدد کړی دی او د احتجاج 15 منتظمین نیولی دي. د امنیتي او انتظامی چارواکو لخوا لا په دې اړه سند ویل شوی. په پیښور کې د پښتون ژغورن غورځنګ احتجاجي پرلت دوام لري. پرلتوال وایي چې حکومت پلو وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واڼا کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی دی. په عین حال کې پرون د اسلام آباد پولیسو د پښتون تحفظ موومنټ 10 پلویان نیولی دي او د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ د اډیالې جیل ته لیږلی دي. په کوټه کې تر ماښام د نصرګند وسلوالو په ډزو کې یو پولیس والا وژل شوی او بل ټپي شوی دی. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. ځینو هغه پاکستاني خبریالانو له حکومت د پلټنو غوښتنه کړې چې پوځي مشرتابه پرې د ملک خلاف د فعالیتونو تور پورې کړی دی. په نړۍ کې د خبریالانو د ساتنې سازمان هم د پاکستاني پوځ لخوا د ملک پر ځینو مشهورو خبریالانو د لګیدلو تورونو غندنه کړې ده. د ناټو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یو خله په پشتقي یوکراین کې د اوربند روانې سرغړونې غندلې دي او په سمدستي توګه له دغه ځایه د درنو وسلو د لرې کولو غږ کړی دی. د عراق په پلازمینه بغداد کې د وسلو د یوې ذخیرې په 14 کې 14 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. او وروسته له دې چې ایران د یورینیم د غني کولو د صلاحیت لوړولو اعلان وکړ، امریکا خبرداری ورکړې واشنگټن به ایران له د جوهري وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ دریم او وروستۍ شلو ورځې لوبه نن ترسره کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اوریدونکو اوس هم تاسو ته د خبرونې په دې برخه کې د مشال ریډیو نیز خبرونه سندرې جادوګری در خبرو. د خبرونه کې د دهکان نومي پښتو سینمایي فلم سندرې او د هغوی د جوړونکي رفیق شنواری د ژوند او هنر په اړه اوري. د خبرونه تاسو لپاره هارون بچا جوړوي.
ستړی مشی، زه هارون بچایم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. اوریدونکو، ویل کیږي د پښتو موسیقۍ یو زیاته برخه هم د پښتو فلمونو لپاره ریکارډ شوې ده. د پښتو هغه فلمونه کامیاب ګڼل کیږي چې سندرې زیاتې مقبولې شوي او لا یې هم خلک خوښوي. له دې فلمونو څخه یو د دهقان په نوم یادیږي چې د 80 لسیزې په کلونو کې جوړ شوی و. د فلم ته موسیقي د وخت نومیالي موسیقار رفیق شینواری جوړ کړی و او سندرې د خیال محمد، ګلنار بیگم، کشور سلطان او هدایت الله په اوازونو ویل شوی وی. د دې اونۍ په سندرې جادوګر خبرونه کې هم د دهکان فلم له څو مشهورو سندرو خوند اخلو. په پیښور کې د موسیقۍ د یو استاد نذیر ګل ناورو چې رفیق شینواری او د هغه ملګري هنرمندان څنګه وتوانېدل چې تلپاتې سندرې جوړې او ثبت کړي، نو دا هم د ګلنار بیگم په غږ د دهکان فلم یو سندره.
Thank you.
اوریدونکو د دهکان فلم د موسیقۍ په اړه مو په پیښور کې له موسیقار استاد نذیر ګل سره خبرې کړې دي. نوموړی له رفیق شینواری سره چې د دهکان فلم ترڅنګ یې د پښتو د یو شمېر مشهور فلمونو سندرې جوړې کړې دي نږدې پاتې شوی او هارمونیم یې ورسره غږولې ده. نذیر ګل استاد وایي رفیق شینواری د لوړ هنري استعداد مالک وو او ځکه نو جوړ کړې موسیقي تر اوسه پورې په خلکو ښه لګي. د خبره ارواخات شینواری به د سندرو لپاره د شعر د انتخاب په برخه کې ډیر دقت کاوه او کله هم غیر معیاري شاعري نه ده ریکارډ کړې.
رفیق صاحب په یو داسې موسیقارو چې هغې ته څومره موسیقي کړې ته دیکانې کړې ته دربانې کړې ته دیدنې کړې ته ډېر موسیقي هغې کې او هغې له خدای پاک یو داسې عطا ورکړی وو یو داسې ورته هغې ته شهور وو یو داسې خدای ورته پاک آرټ ورکړی وو هغه به ټپه جوړه په هغه به چربت جوړه په هغه به لوبه جوړه په پرتیک سے بڑا خبر کولی چې را د ریډیو پاکستان موسیقي بیا لا د ټیلی موسیقي چې کم دی نو بیا لا او د فلم موسیقي بیا لا هغه موسیقي دا چې کړی دا چې صدا بهار کړی دا او دا چې ځکه اوس هم کا ته موسیقي پیور نو ساته به هغه نه یو خون یو لطف یو مزه یو رنگ بتاتا دی او بیر ټیک سیټ هغه د پښتو د خورې د زمکی پتا ولا کلتور د ثقافت هغه ته پتا وا لکه تر نن تر د وسنګ جوړو ما سدا بہار کو شہر بانے آڈر شہر بانو کمپوزیشن نہ کولو اور کچھ شیخ کی بزدہ کمالا تو چی ملوڈی پتی ہو سور پتی ہو بلا کے پختو سر ڈیر مینا ہوا ڈیر شوق ہو تاکہ پختو شہر سر ڈیر مینا ہوا خپل مغا یو شاعر
کلنا کلا سد جام کوا پتا مئم پما پام کوا پتا مئن پما پام کوا
زما دومره احترام کوا پتا مې هم پما پام کوا کله نا کلا صد جام کوا پتا مې هم پما پام کوا سلام کوا پتا میں ہم پما پام کوا کلا نا کلا صد جام کوا پتا میں ہم پما پام کوا کلا نا کلا صد جام کوا پتا میں ہم پما پام کوا
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ده. دا ونه پکې د پښتو د دهقان نومي یو فلم سندرې او د موسیقار رفیق شینواری د هنر او کار په اړه اوري. استاد نذیر ګل وایي رفیق شینواری د وخت پابند سړی وو او په خپل کار کې به د یو بل چا بې ځایه مداخلت نه خوښاوه. د استاد په وینا رفیق شینواری به سندرغاړو ته د کمپوزونو په سما او پوره توګه ورزده کولو په چاره کې هم ډیره خواري کوله.
کا حیدر اللہ سے برا ہو کا گلار برا ہو کہ بھائی ہو جا کمالات کار وقت کے با آگے کار ہو خوا وہ بالکل دا سے با سیریس ہو کنا سے آگے با لکر پھر سے بند ہو نا آگے با غدر والا وہ ریسل کولا وہ شعب ہمیں ایک دم غصہ نے بند کر سیدھا وہ ری کولا نہیں گزل تلک کو ما ڈسٹرب پہ دکھا لکھنا کنڈا پہ وہ لگو بل سنگل پہ شور سکی نا سو تو سنگل سر پر گینٹو گینٹو آگے ترس پلے کولو بہت سارا ناس کو ماں انور شاہ بنا سو مسافر بنا سو بختیار لالا بنا سو گینٹو بھائی لے کو بھائی دادا سکھوا دا گائکی لے گدا سکھا سو زل کا لگا دل تو یو سنگل سر بھی دس وہ گھنٹے کا سر کو دا سے بننا وہ سب سبا کا ٹائم سر ٹریک سبا تو بیا بنا دے اب پس ابا بیا رہا ہو کو کتیک بنو بر سے میرے روزہ زنت ریکارڈ کو بس اول سر زیاد کا زمان اور شہری یاد کا بیا بتا رہا دے
Yeah.
د کشور سلطان په غږ مو د دهکان فلم بدل واوریدا چې موسیقار رفیق شینواری جوړ کړی و. استاد نذیر ګل وایي رفیق شینواری جوړ کړی سندرې ځکه هم تر اوسه ژوندی دي چې پر سندرغاړو یې د هغوی د استعداد مطابق کمپوزونه ویلي دي. د استاد په خبره د وخت نومیالی او هنرمندانو له رفیق شینواری سره سازونه غږولي او پښتنو ته یې د خوږو سندرو او نغمو پنګه پریښې. ګلنار بیگم په غږ مو د دهکان فلم دا یو بله سندره واورېده. استاد نذیر ګل چې د دهکان او نورو یو شمېر پښتو فلمونو له موسیقار رفیق شینواری سره نږدې پاتې شوی، وایي د دې فلمي سندرو موسیقي د پنجاب د لاهور ښار په سټوډیو ګانو کې جوړه شوې. استاد زیاتوی رفیق شینواری خپل هنري کارونه په داسې انداز مخته وړي چې نوموړی چې هر ځای ته تللې خلکو عزت ورکړی دی.
خبر مطمئن کار بہت
دهکان فلم دا یو بل سندره مو د هدایت الله او ریحانا یاسمین په اوازونو واورېده. د دې فلم د موسیقار رفیق شینواری په اړه په پیښور کې د موسیقۍ استاد او هارمونیم غږونکي نذیر ګل وایي نوموړی به د فلم خپلو سندرو اورېدلو لپاره سینما ته تلو او اکثره به د هغو له معیاره خوښ وو.
رفیق شیخ خو چې خپل فلم وکړو نو هغه خپل لکه کمپوزیشن ډېر خوشاله شو او شعرات هم چې ښه شعري وو کنه هغه یادګار دی. بس ځان سره بلادر کو ځم بلادر ګل الله دی وکي رباب نواز دغه خاص سره او به فلم ته بوته شي به کوم فلم لګي زه ځان ته خو بیا پټ نه شوی ا فلم به کو نو خپل موسیقي ته باندې خوشاله چیرې ما یو ځا څخه کارو کو چې دې کشران ہوتا یہ پختن ہوتا یہ عوام ہوتا یہ ہوتا سے کمپوزیشن ور کم یہ ہوتا سے بیر ور کم چیر سبا پر زنی مچ بھی خوشحالی بھی نہ بے پڈنس کرو نہ بے پہ ہیرو بانے کرو نہ بے پسر کرو خود پدی بے کرو چھ گئی خپل موسیقی او بے رہدا او خپل شری بے چھ اوریدا سنگر آواز چھ اوریدا او خپل کمپوزیشن خپل رنج بن چھ اوریدا اب جی دیر خوشحالی بھی
اور دن کو د سندرے جادوگرے د دیونے پخپرونه کی مود دهکان نو می پختو سینمائی فلم سندرے او دا غود جوړون کی موسیقار رفیق شینواری د کار په اړه وریدل. د خبرونه د پای په شیبو کې بیا هم د ګلنار بیگم په غږ د همیات فلم لدی وی بلې سندرے خوند واخلی. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخمو خ
and چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
دا جوانانو ژخ پرونه کی دا جوانانو پر لاستراوڑونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.